السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي طالبان پر نظام د خلکو د بے باورۍ لپاره هدفي وژنې کوي. هدفي وژنې څه دي؟ خبرونه کې مو د چارو لوی وکتونکو سره خبرې پرې کړې. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. هلمند کې د پاڅونوالو پر پوستې موټر بم برید شوی او بریتانیا وایي بې وزله هیوادونو ته د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیره شپه په یوه ټویټ کې ویلي، په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي دي. میرمن اکبر له حکومت غوښتي چې د ورته بریدونو د تکرار مخنیوی وکړي. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه د لږ تر لږه 14 کسانو مړي د ولایت ودانۍ ته راوړي وو چې ویل یې ورمه شپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي.
بعد هغه څه درې درخه وشوه ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی. ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. 2 نفر په ټپیانو چې یو دغه دی یو بل دسما سرسره کې ټپي واهه جوړ هغه مرا نهستی. 4 نفر دغه دي نارینه دي نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو هم تایید کړی چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي، خو ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د منظرې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرې قطې 12 غړي وژل شوي. د طالبانو بیان زبی قاری یوسف احمدی بیا ویلي خاشرود کې ملکیان وژل شوي دي. د هلمند مرکز لخکرګاه په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او اته نورې ټپیان کړي دي. د هلمند یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د ولسي پاڅونوالو پر پوستې شوې ده. یوې بلې سرچینې چې د ټپیانو شمیر 15 تنه ښیي وایي چې مرګ ژوبله ټوله پاڅونوالو ته اوښتې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلی خلیلی به د جنوري له 11 تر 14 د یو هیات په مشرۍ په اسلام آباد کې وي. د اعلامیې له مخې کریم خلیلی به له صدر اعظم عمران خان، د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ملي اسامبلې له مشر اسد قیصر او نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي دا سفر د پاکستان د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان سولې پروسه کې پر یو ګډ تفاهم سلا کېدل دي. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته تللی وو. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. له شپږو لوبډلو جوړ دغه لیک چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د راروانو مسابقو د چمتووالي لپاره به په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تېرې شنبه په شدت سره روان دي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري پر 1ویشتمه، 4ویشتمه او 6ویشتمه درې یو ورځنۍ یا 500 اوره مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک.
افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 ورځو لپاره تیاری دی. دا چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تېره اونۍ متحده عربي اماراتو ته ورسېده. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری اجانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغه پیل شو چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغون شول او د هغو کسانو د خوشی کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د اجانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته اور واچول وو او د ناصریا خار یو اومده لارې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نا وخت مظاهره کیږي او برخوالی د دغه هیواد په سیاسي دستګاه کې د اساسي بدلونونو غوښتنه لري. دغه سیاسي دستګاه په 2003 میلادي کال کې پر عراق د امریکا تر یرغل وروسته واک ته رسیدلې ده. بریتانیا وایي په بېوزله هیوادونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین له رسولو سره د همکارۍ لپاره یې له نړیوالو مالی مرستندویانو نږدې 1 میلیارډ ډالر بس پنټوله کړې. بریتانیا ویلي د دې ترڅنګ یې د یو ځانګړي پروګرام له لارې د 548 میلیونو پاونډو مرسته ژمنه کړې ده. د فرانسې خبري اجانس په حواله کاناډا، جاپان او جرمني د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په ټوله کې یې د 1.1 میلیارډ ډالرو په ټولولو کې له دې ځانګړي پروګرام سره مرسته کړې. دا بسپنه به روان میلادي کال 92 پرمختیایي هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. او په قرغزستان کې ملتپال سیاستوال صدیر جباروف د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته 3 میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد له سیاسي کړکېچ سره مخامخ کړی وو. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په وینا نږدې د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته څرګندېږي چې جباروف د ټاکنو څه باندې 99.9% رایې ګټلې دي. له دغو ټاکنو سره هممهاله د شوې ټول پوښتنې پایلې ښیي چې رایه ورکوونکي د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې چې 6.5 میلیونه وګړي لري د ریاستي نظام پلوي دي. د ټول پوښتنې له مخې یوازې 10% برخوالو په دغه هیواد کې پارلماني نظام پلوي کړې ده. د نورو رهبرانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم د ولسمشرۍ په پرونیو ټاکنو کې د بریا له کبله صدر جباروف ته مبارکي ویلې ده. ازادي رادیو ته غواګي وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان حکومت یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې هدفي وژنو کې لاس لري. طالبان ولې دا کار کوي؟
دغه هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهم خبر دا ده چې په نظام د خلکو بے باوري نهایت زیاته کړي.
هدفی و جنیت سدی
د سیاسی تروریستی حملو یو شکل دی چې پلی مشخص مخه د نظر ور کسانو د منځولو کې تعقیب کړی شي.
ملګری ملتونه وایي بې وزلی او د ماشومانو خوارځواکی د افغان ټولنې له لویو ستونزو دی.
سوی د غزې ته میراوړی دی. دا دریش په کېږدلی پروت دی. بالا ګرسره وضعیت خراب دی. بالا نه پوهیږو چې موږ څه.
بلاروس کې د ولسمشر او سیاسي مخالفانو د نویو ناندریو په اړه هم اوري. او دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړي شوي. اته بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یو ځل بیا وویل په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان لاس لري او هدف یې پر نظام د خلکو د بې باورۍ زیاتول دي. خو وسلوال طالبان چې په دغو هدفي وژنو کې خپل دخالت ردوي وایي دا هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې د راتلو مخالفان دي. د هدفي وژنو په لړ کې پرون یکشنبه په کابل کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د مطبوعاتو مسؤول ووجل شو چې پراخ خبرګونونه یې وپارول. په دې اړه پام کړی د سالم احمد صالح راپور ده.
د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال امرالله صالح مطبوعاتي دفتر په وروستیو هدفي وژنو کې وسلول طالبان په مستقیم دخالت تورنوي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
دا چې طالبان د دې بریدونو مسؤلیت نخلی هغه د افغانستان خلکو ته په خپل طالبانو ته که فکر پی وکړي او دا اعتراف وکړي واضح ده. هغه دا چې دوی امریکایانو سره وعده کړي چې موږ په خارونو کې حمله نه کوو. اوس په خامرونو کې دوی په انتحاري بریدونو کې چې مخکې کول یا دلایزو بریدونو باندې خود دوی امریکایانو سره هغه توافق خرابېږي. دوی لاغې نه ویره لري. نو هغه ټول جنگ متمرکز کړی دی په کابل باندې چې هدفي وژنې بمی چاودنې دي.
د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤول ضیا ودان له خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل سو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د دې وژنې په تړاو لیکلي دا کسان څوک دي چې د افغانستان د ځوان او تحصیل کړي ځواک د لمنځه وړلو هڅه کوي. زموږ هم نسلان او د راتلونکي لپاره موجوده هیله وژني. په تیرو دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ترڅنګ ګڼ خبریالان، فعالان، پیلوټان، سیاسي څېرې او نور شخصیتونه په دغه سي هدفي حملو کې وژل شوي دي. طالبانو او امریکا د فبروري پر 9 په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوري میاشتې پر 2 وویل له څه باندې یوه کال راهیسې په افغانستان کې کوم امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی. حال دا چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 60 ته رسیدلی و. په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د ملکي افغانانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د 2020 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د هدفي وژنو زیاتېدو د عامو افغانانو اندېښنې زیاتې کړې او دوی له دولته په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي دا هدفي وژنې د وسلولو طالبانو لخوا د څو هدفونو له مخې کیږي.
څو هدف دي؟ یو دا چې امنیتي تړون یا د شپږنیمو ټیم باید ناکام کړي چې په هغه کې مستقیما پاکستاني هم په دې پلان کار کوي او د هغوی هدف هم دغه دی. جمهوري ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهمه خبر دا ده چې په نظام د خلکو بے باوري نهایت زیاته کړي او داسې څرګند کړي چې ګواکې نظام خپل سربازان، خپل ځوانان خپل وژني. هدف د دې جګړې او دغه روسي او هدفي وژنو هم دغه دی.
په کابل کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سیمو دی لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت خپل لومړی مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. که څام په وروستوي کې په کابل کې لوی امنیتي پیښې کمې سوي، خو د مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون رسنوي ته وویل د ځینو هدفي وژنو په تور څو نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د طالبانو غړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټولو هدفي وژنو کې د خپلې ډلې دخالت رد کړی او ویلي دي دوی یوازې د هغو کسانو پر ضد عملیات کوي چې په پوځي او استخباراتي فعالیتونو بوخت دي. مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل د غیر نظامی اشخاصو وژل په طالبانو پورې اړه نه لري او دوی دا ډول ادعاوې چې ګواکې طالبان په دغسې پیښو کې لاس لري ردوي. مجاهد ویلي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفان دي. د هدفي وژنو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي چې تازه مورد یې په نیمروز ولایت کې وړمه شپه په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه د 14 کسانو وژل کېدل دي. تیره اونۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په بشرن سیمه کې په یوه ورته هوایي حمله کې د 5 کوچنیانو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی وو.
و موریدل چې په افغانستان کې هدفي وژنې زیات شوي او حکومت یو ځل بیا وایي چې طالبان د دغو حملو تر شا دي. په دغو تازه وژنو کې پرون د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند ضیا ودان وژل شو. زیاودان د خوست اوسیدونکو او خوستیو فعالانو او ځوانانو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وژنو مخه دی ونیسي. دوی دا خبرې د عامه ساتنې د ویاند او مدني فعال زیاودان د جنازې په مراسمو کې وکړې چې تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی ویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست د ملي پوځ په الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د ده مړینه یوه رښتیا هم لویه زاید او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کېږي. ټول عمر ولایتونو ته مرکز جنازې روانې وي. زموږ غوښتنه دا ده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي، د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. غوښتنه دا ده چې حکومت دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایع بلله. وی ویل
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایع بولو او
مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خو د دوی په افغانستان کې هغه خلک چې ژبور دي، هغه خلک چې په دې خاورې ولس یې زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاورې اصل بچیان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندۍ پاتې شي.
د زیاودان د ترور زوی سمی الله تلوایی د وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک ژوندنه پریږدي.
زیاودان تل د وطن په دفاع خبره کړي دي، د کلی کنه کړي دي، د کور کړي دي، د وطن لپاره کور کړي نه د ژوند لپاره. زیاودان چې سارو خړو په خپل خبره یو خړو، موږ د وطن لپاره دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګه موږ په هر لحاظ کې کوم سره میدان ته روزي اثر خوري نه ژوندای پته کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی ویل که خاورې غږ کولای شوی نو ویری به وچه شهیدان نور بستی.
که خاور غش لره لای خلوی لره دا ګوز به شهیدان نور بس ز بیا هم په ټول باندې غش کومه چې راځي سره کینو دی ورور غوندې، د وطن غوندې، د افغان غوندې، په یو ټغر سره کینو چې څو سره راشي. یو متل دی کله چې تر خلی د توپک شپېلې مخکې وه نو وطن سره نه راځي. موږ تاسې فکر لرو، عقل لرو، مسلمان یو، افغانان یو، کینو خلو مخکې کو، زه به مخکې توپک شپېلې شاته کړم.
د ار څخه د دې پیښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 20 کاله عمر لاره د خوست د ګربزو د وړو کلي اوسیدونکی و او 2 کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ییزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی و. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
هدفي وژنې څه دي او په افغانستان کې ولې زیاتې شوې؟ دغه پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې صالح محمد صالح په ډنمارک کې لمیشت لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال څخه کړې ده.
هدفي وژنې یا زنجیري قتلونه د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې هم خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځوړلو کې تعقیب کړلی شي او هم د وحشت فضا حاکمه کړلی شي تر څو خپلو سیاسي غوښتنو د منلو لپاره مقابل لوری وهڅوي. نو په افغانستان کې چې څلوېښت کلونه جنګونو په لړ کې دا روسي جګړه تر ټولو ډولونه ډېره اوږده او پېچلې جګړه ده او له بلې خوا د جګړو دواړه لوري سیاسي پختګۍ ته رسېدلي دي. هر لوری د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له هر ممکنه لایف څخه کار اخلي. همدغه هدفي وژنې هم یو له همدغو قتلونو څخه شمېرل شوي. څو د تیرو تاریخ پیښو په نظر کې نیولو سره ولسونه هم ورته فکر کوي. طالبانو د هر ډول تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د دوی له لوري کېدلی، که څه هم ډېر بېګناه ملکي قتلونه هم ورسره مل وو، ولې اوس د دې قتلونو مسؤلیت دوی نه دی اخیستی. او له بل لوري چې ورته ګورو په حکومت کې هم داسې کړۍ شتون لري چې د سولې له راتګ او د طالبانو د سیاسي مشارکت په حکومت کې ورته د منلو نه دي. دوی دي چې د طالبانو د بدنامۍ او له بلې خوا په حکومت باندې فشار راوړل د موقت ادارې لپاره د منلو دپاره دا کارونه کوي.
وسلوال طالبان وایي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې پروسه غواړي زیانمنه کړي. حکومت هم د هدفي وژنو عاملان د سولې دښمنان ګڼي. دا حمله کوونکي څنګه مهارېدلی سي یا د دغو حملو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
معمولا که دی دولت لطرف چخوی دغه او که دی بر جانب مقابل لوری چخ لطرف چخوی دا دی دیرو پتو مخصوص کلوی لقا چخ پا ملکی گی دی استخباراتی اداری آغا دیر مرموز شکل قتلو نا دی پامدغ لری که ملکی گی چه دی دو قتلو دی کشپاولو او دی غوی دی مخیوی لارا تن دی یو مملکت آغا امنیتی اداری پا غالا خستره شی کل چه خپل دویب که و سر همغاگی شی حملاس شی نو په صورت کې د دغه شي قتلونو مخنیوی ډېره مشکله ده. که موږ وایو چې حکومت ولې داسې هدفي وژنو مخه نه نیسي، داسې نه ده، بلکې موږ وایو چې حکومت باید پوهې دروي، مخنیوي خبره نه ده.
لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال و چې د هدفي وژنو پر څرنګوالي او زیاتوالي غږېده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو د افغانستان د ټولنې یوې بلې عمده ستونزې ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور په خپرولو سره اعلان کړی چې 13.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا اکثره د هغو کورنیو غړي دي چې د جګړو او نورو ستونزو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. په دغه راپور کې راغلي چې له 5 کلونو ښکته په 2 ماشومانو کې یو یې له خوارځواکۍ کړیږي. د یاد راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ دویم هیواد دی چې اوسیدونکي یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د ژمي په دریو میاشتو کې یې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شوو ته خوراکي توکي ویشلي. نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
د هرات په حوزوی روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې مرکز دغه ماشومان د ناسم خوراک له امله دلته د روغتون په کټ پراته دي. عبدالقیم چې د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی د دې ماشوم پلار دی. نوموړی وایي د ماشوم د پیدایښت په ورځ یې مور مړه سوه. د مور د شیدو د نشتوالي او د بېوزلۍ له امله د ماشوم ناروغ سو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو دو ماشومانو یو له خوارځواکۍ کړیږي. د بېوزلۍ او سالمو خوراکي موادو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا شمېرې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتې سوي دي. د کورونا وایروس اقتصادي اغیز د اړمنو افغانانو کچه 2 برابره کړي او افغانستان د نړۍ د دوه هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې روغتیایي سیستم او صحي خوراکي توکو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په درې میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شویو ته خوراکي توکي ویشلی سي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته همچنان نزدیک به 10 میلیون نفر
تیر کال لس میلیونو کسانو بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا درلوده. روان کال د کورونا ویروس د خپراوي له امله دا شمېر زیات شوی. دا شمېر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. طبیعي او غیر طبیعي پیښې لکه کورنۍ جګړې لامل دي. خو موږ یوازې توانېدلي چې روان کال له 1 میلیون کسانو سره مرستې وکړو.
منتظر شدنشان سر حوادث و احتمال پیښو شدنشان میره.
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 102 مرستندوی سازمانونه فعالیت لري چې د افغان حکومت په همکارۍ په کلنی ډول 5.1 میلیونه افغانانو ته د مرستو رسولو وړتیاوې لري. په تیرو 20 کلونو کې د بېلابېلو مرستندویو بنسټونو د مرستو سره سره بیا هم د لرو پرتو سیمو خلکو په ژوند کې چندانې بدلون نه دی راغلی. بېوزلي، بېکاري، سالم خوراکي سیستم ته نه لاسرسی هغه څه دي چې ډېری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړې دي. طالبان غنی د سولې په وړاندې خند غنی. ایرو ایشیاروی خبرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړې او لیکلي دي. طالبانو د شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ چې د ولسمشرۍ د دورې تر اخره به په قدرت کې پاتې شي د سولې روانو خبرو ته زیان رسوي. طالبانو دغه خبرداري په هغه ورځ ورکړې چې د دې ډلې استازیو د قطر په پلازمینه دوحه کې د غنی د دولت له استازیو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د جګړې د دواړو لورو لخوا د دغو خبرو له پیلېدا سره په رسنیو کې داسې ګنګوسې راپورته شوې چې ښایي غنی قدرت یو موقت حکومت ته وسپاري چې د سولې پروسه وڅاري. خو د ایرو ایشیا په لیکنه افغان ولسمشر روان اونۍ په ښکاره له دغې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. یو ځل بیا یې خپلې ژمنې تازه کړې چې دای له قانوني پلوه ځان مکلف بولي چې قدرت خپل منتخب ځایناستې ته وسپاري. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې دا ولسمشري د ده نه ده، دا څوکۍ د افغانستان په ملت پورې تړلې ده. غنی وروسته له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه هم پر خپلې دې خبرې بیا تاکید وکړ او ویې ویل د ده اصلي هدف دا دی چې د خلکو د ارادې سره سم قدرت خپل منتخب ځایناستې ته وسپاري. خو طالبانو په یوه تبصره کې ویلي چې په قدرت کې پر پاتې کېدو د غنی ټینګار به په افغانستان کې د روانې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو له لارې په سوله ییز ډول د یوې حل لارې د موندلو ور وتړي. د افغان خزو د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي. دا هغه موضوع و چې د افغان میرمنو مخکښو ملاتړو د اتلانتیک شورا د تیرې پنجشنبې د ورځې په غونډه کې پرې ټینګار وکړ. دا غونډه په افغانستان کې د خزو لاسته راوړنې، د افغان خزو لپاره د اقتصادي فرصتونو ملاتړ، د سولې او امنیت یو عمده عامل ګڼل کیږي تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. په دې اړه د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لولو چې د دغه غونډې برخوالو په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو پر لاسته راوړنو، د سولې او امنیت په چارو کې د ښځو د پراخ رول پر اهمیت او د افغان ښځو د ځواکمنتیا په برخه کې د امریکایي لوبغاړو د رول په اړه خبرې وکړې. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د سیاسي اختلافونو په دوام د اپوزیسیون مشر د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو تازه ژمنه رد کړه. لوکاشینکو ویلي تیار دی د روان میلادي کال تر پایه نوی اساسي قانون ترتیب کړي، خو د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانوفسکایا پرون ویل لوکاشینکو د ولس د تیر ایستلو پروژې ته دوام ورکړی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانوفسکایا پرون د الکساندر لوکاشینکو تازه وړاندیز رد کړ. لوکاشینکو ژمنه کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب او ټول پښتني ته به وړاندې کړي، خو سیخانوفسکایا پرون په ټلګرام کې ولیکل په بیلاروس کې یوازې یو نوی اساسي قانون تصویبېدای شي چې هغه د خلکو اساسي قانون دی. د هغې په خبره دا خلک دي چې د دې قانون مسوده به لیکي او ورباندې به بحث کوي. د اپوزیسیون مشر لوکاشینکو ته په اشاره ویلي هغه سړی چې د بیلاروس له وګړو بیریږي د هیواد له عمده قوانینو سره کوم سروکار نه لري. بیرمن سیخانوفسکایا ویلي لوکاشینکو خپل تیرستونکې پروژې ته دوام ورکړی او هڅه کوي زیات وخت ګوتو ته ورسي، خو د هغې په ټکو نور د بیلاروس وګړي ورباندې باور نه کوي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړه، په بیلاروس کې له هغې راهیسې مظاهرې روانې دي. دا د هغه شپږمه دوره ده. دغه مظاهرې د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا شدیدا ځپل سوي او پر مهال یې تر دیرشو زرو ډیر کسان د پولیسو لخوا توقیف سوي، ورسره پر رسنیو او عامه غونډو محدودیتونه لګول سوي دي. د اپوزیسیون د مشرې په وینا اپوزیسیون مخکې هم ویلي چې الکساندر لوکاشینکو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د خپلې کاري دورې د دوام لپاره د هغه قانوني هڅې نه مني. میرمن سیخانوفسکایا ټینګار وکړ چې د 2021 میلادي کال تر پایه دی تازه ټاکنې او د اساسي قانون لپاره ټول پوښتنه له لوکاشینکو پرته ترسره سي. د هغې په وینا دفتر به یې ډیر ژر د نوي اساسي قانون مسوده د بحث لپاره وړاندې کړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې الکساندر لوکاشینکو د نوي اساسي قانون د مسودې د ترتیب لپاره خپله ژمنه تکرار کړه. د هغه دا نظریه مخکې هم د اپوزیسیون لخوا رد سوې او د وخت تر لاسه کولو هڅه ګڼل سوې ده. زورواکي الکساندر لوکاشینکو د ارتودوکس عیسویانو د نوي کال په مناسبت چې را روانه پنجشنبه پیلېږي د روسیې له دولتي تلویزیونه په مرکه کې یو ور بیا په بیلاروس کې د بدلونونو خبره وکړه، خو ویې نه ویل چې څه ډول بدلونونه غواړي. لوکاشینکو وویل د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب سي او بیا به د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې پریکړه کیږي چې آیا بیلاروس دې نوی اساسي قانون ولري او کنه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو پر یوټیوب سربیره زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. پته ده facebook.com/azadiar. وړاندې د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام. خو اوس د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دا خبر د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دی په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي. ځایي اوسېدونکي او ولسي وګړي وایي چې د نیمروز په خاشرود کې لږ تر لږه 14 کسان چې ملکیان دي په هوایي برید کې وژل شوي. په هلمند د مرکز لښکرګاه په سره ګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او 8 تن نورې ټپیان کړي. چاودنه د یوې سرچینې په باور د ولسي پاڅون کوونکو په پوستې شوې ده. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. دا خبره د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان شوي دي. بریتانیا وایي بېوزله هیوادونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین له رسولو سره د همکارۍ لپاره یې د نړیوالو مالی مرستندویانو نږدې 1 میلیارد ډالر بسپنه راټوله کړې. او په قرغزستان کې ملتپال سیاستوال صدر جپاروف د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وګټلې. جپاروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته هیواد له سیاسي کړکېچ سره مخامخ و. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم اونیز پروګرام د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو ښاغلو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. وابهوري چې د پکتیا ولایت د 203 قولي اردونه د نورګل په نامه یو سرتیری د خپلو ډیرې ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د 100 میاشتو تنخواګانې پاتې دي. دی ویلي دغه ستونزې 100 ځلې له خپلو چارواکو سره شریکه کړې خو په اړه اجرات نه دي شوي. دغه ستونزه مو د 203 قولي اردو له بیاند ښاغلي ایمل مومن سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. وز به تلیفون کوون کې خپل ستونزه په خپل ووي.
نن پکتیکا ولایت د سپکیل د ټولنې نظامه تښکوم. مشکل خو دا مشکل وروره چې موږ دغه 1300 دی ونی وی دی ولسمی پاتېستان تاریخ په مالی ورته کې جلب جذب سو. د کانډا کې منتقوي په نامو باندې کانډا کو چې موږ تعداد وو 1800 نفره د نورو ماشاته ولسو 1500 د دې 300 نفرو معاشات وځنډېدل. 1200 تنخواګانې تر اوسه پورې نه دي اخیستي. دا مشکل مو لرو.
تاسو خو ډېر کسان استئ، 1200 کسان یې ته وایه.
او دغه کې 1500 اخیستي وي مستیازه دغه د تنخواې واخیستلې. تو خو دا 300 نفر تر اوسه پورې پاتې.
1200 کې 1500 واخیست.
او دا نور پاتې دي. یو له 1200 میاشتو تنخواې پاتې دي.
دیولس دولس میاشتې پاتې دي تنخواګانې.
او پاتې دي.
اوس هم وظیفې ته ځي؟
وظیفه کې یم. دا اوس هم په وظیفه کې.
ستاسو دا کنډک اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې؟
نه، کنډک په اردو پورې لیوای تو پیاده پورې مربوط ده. کنډک
کوم خول اردو پورې دی؟
203 تندر کول اردو.
دا خو مشکل دی چې تاسو ډېر وخت کېږي تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي؟
تروس پور مرتره شریک کلی دا یوازې راسی بس د کاغذ په مخې ولیکې رانه لاړ سي او بس نور ولاکه بیا چا تپوس م شا کړی چېرته تاسې ماشین اخیستی او کم نه دی اخیستی
نو څه وایي
خالي وعدې را کوي نن سبا میاست بله میاست په دې وعدو یم دی چې ته را ورسول
عاشه وایي باتم څنګه ده خوراک سکاک دا څنګه دي
عاشم صحیح ده خو تر اوسه پورې دغه وسایط نه لرو البسه هم داسې کمزورې البسه ده
د هر څه نه مخکې تاسې تنخوا غواړئ ها
ولا تنخوا هم ښه ده اوله تنخوا ښه ده ځکه سې ډکه خیر ټاکي هر څه ښوي د دې دوکاندارانو قرضونه را باندې دي اعتبار وکړه سې موږ د بازار ته نشو وتلی ځکه سې یا مخکینۍ قرضونه د دې خلکو را باندې دي هغه خو یې لمو غواړي
علاوه د دې قطې نه والي صاحب خبر دی په دې موضوع
یوازې خالي بس کمانډان د ټولۍ کمانډان د کنډک او د لیوا کمانډان او دوه درې دفې څلور دفې ګردیز تم تللي یو خو چا هم تر اوسه غږ نه دی اورېدلی
اقتصادي وضعیت هم څنګه دی
ته په خپله فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې یوولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستي نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه سي اعتبار وکړه چې دلته مخکې دا خلک شته چې دیوازې کورې یي بیاجې دی سړی یي بیخی د سر ویښتان لپ کې ګرود
په یو لیوا کې وظیفه اجرا کوي او زینو تای ورکی او زینو تای نه ورکی دا څنګه خبره ده
ولا مخکې ویګلې د سیستم وځه او سیستم خرابتیا او دغه خبره کړه سیستم کې څوک داخل شوی یا څوک نه یې داخل شوی او اوس کوم سیستم مشکل مالته وای دغه مشکل هم نسته نو نه پیژم چې هغه مشکلات به دې ته معلومات یې څنګه یې
نو دا سیستم څه شو در باندې وکړه
بایومیټریک کې کومه ستونزه وه هغه ستونزه یې حل کړه خو تر اوسه پورې بس یوازې ایات راسي په هغه نومونه سې چا ماشینه نه یې اخیستي هغه موجود هم وکړي بېرته چې لاړ سي
ښه وایي چې نوی سیستم جوړوو تاسې دغه نوي سیستم کې شامل کړئ
شامل کړی یو هغه دا پنځه میاشتې کېږي شپږ میاشتې کېږي چې دا د شپږو میاشتو تنخواګانې په دغه خاطر راته حواله کېږي چې موږ دا نوي سیستم کې شامل کړو
دا نوي سیستم کې څه وکړه
دا نوی سیستم کې موږ ته دا تنخواګانې مثال دغه دا اوس وظیفه چې پنځه میاشتې شپږ میاشتې دغه تنخواوې راته شروع کړې بس میاشت میاشت راته حواله کېږي او کومه زړې تنخواګانې چې وي هغه تر اوسه معلومات نه کېږي یوازې وعده را کوي نن اوس سبا دې میاشت دغه بله
اوس خو معاش درکوي څو میاشتې کېږي چې معاش هم په منظمه توګه اخلئ
په کومه میاشت چې موږ منظمه اخلو
او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستی د څو میاشتې
نه نه
خسته مشکل به ورسو دغه ستونزه مو د 203 قولی اردو له بیاند خاغلی ایمل مومند سره شریک کړه جناب مومند 203 قولی اردو د لومړی لیوان زینو سربازانو ټلیفون کړی چې سو میاشتې کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستی په دې سره کې مو ستاسو نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي
مننه ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې مونږ دا چې اول باید دغه جوستان معلوم شي زیات مونږ د لومړۍ لیوا کوم جوستان دی کوم کنډک دی او په مجموع کې که کنډک معلوم هم نه وي په مجموع کې زمونږ ځینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چون چې اوس مونږ ته مکمل دغه ماش چې کوم دی هغه تنخواه زمونږ چې دا ماش دا زمونږ په سیستم کې اجرا کېږي په ځینو ځایونو کې چې ځینې سربازان دزملان چې سیستم ته نه داخل شوي نو د هغې د ماشونو کې لږ ځنډ راځي خو هېڅکله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمل یا د افسر ماش دې حواله نه شي که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی په راتلونکې میاشت کې حتما دا اجرا کېږي ځکه چې دا به سیستم ته نه داخل شوی دغه کومو دوستانو چې ماش نه دی اخیستی یا مشکلات لري سپین چې کنډک او هغه مربوطه قطې واضح نه ده کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونیسي چې دی دغه مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالي مسؤلین دي او د پیژند مسؤلین دي چې د هغه د دوی راپور ورکوي
جناب مومن صاحب تاسو ویلې چې کوم کنډک دی کنډک منطقوي دی او دوی وایي چې یو میاشت نه دوه میاشتې نه بلکې ډېرې میاشتې کېږي ماشې نه دی اخیستی
کنډک ټولۍ منطقوي موږ لرو خو چې دا کوم ټولۍ منطقوي دی چې زموږ ځینې منطقوي ټولنې چې وروسته دوی وروسته جذب شوي دي یا وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیستم نه پاتې د پامدې اساس باندې کېدی چې د ماشونو په حواله کې بیا هم ما سره مستقیما په تماس کې شي ستونزه چې ده هغه اړوند مسؤلینو ته اړوند کنډک او لیوا سره
او هغه حل ورته پیدا کړ.
جناب مومن صاحب دوی وایي چې مونږ تقریبا 1800 کسان جذب شوي وو دوه کال مخکې، د 1500 معاشونه اجرا شول او 380 چې دي معاش لانه اجرا شوی، داسې ویلي.
مونږ په پکتیا کې دغه شان په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منطقوي سولیان لرو، مونږ خپل هغه نمبر لري چې هغه مشکلې ما ته واضح شي، دغه ټولی هم راته واضح شي. خو بیا هم زه دوی ته ډاډ ورکوم چې هغه کوم ستونزه صرف په صرف په یا
بلې مومن صاحب مخکې یو طرف ته واړوئ، د آواز هم لږ جړ شو. اورم بلې.
نو ما عرض دا وکړ چې زمونږ په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منکټلیان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي، چې په پکتیا کې بیل، په پکتیکا کې، په لوګر کې، په مختلفو ولسوالیو کې ټولیان دي. دا زمونږ کوم ټولی ده چې دا ستونزې سره مخ دی؟ بل هغه دوستان چې هغه سرتیری او هغه بریدبلان چې دغه منطقوي ټولې کې جذب شوي دي، او د اپ سیستم چون چې اوس ما د اپ سیستم لري ولې کېږي ټول سرتیر ټول بریدبلان ته، نو دا چې امکان لري چې دوی دغه اپ سیستم
څه اطمینان ورکوئ چې دا کار به وشي، دا ستونزه به حل شي؟
بالکل، کله چې زه تاسو ته اطمینان موقع سره کېږي سیستم د لارې اوله کېږي، او دغه سیستم د همدې شفافیت د خاطره چې تر څو پورې د سربازانو حقوق کېږي همدې خاطر باندې شوی.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قولي اردو یو سرتیری نورګل د خپل ډیرې ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواه پاتې ده، د دې لامل له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او د 203 قولي اردو بیاند خاغلی ایمل محمد وویل چې دغه قولي اردو د سرتیرو د بایومیتریک پروسه روانه ده، او له ختمېدو سره به په لږه موده کې د ټولو سرتیرو تنخواګانې اجرا شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینهوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. ستاسې یوې بلې خپرونې ته اشاره خلاص درته وایم. په دې خپرونه کې موږ د تل په څیر یو شمېر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویلي چې په خپلو سیمو کې ورک کسان پیدا کړي دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو زه به هم له ځنډ پرته همدا پیغامونه په اول سر کې راواخلو، او وروسته به راسو ستاسو هغه پیغامونو ته چې تاسې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. خو تر دې چې دا پیغامونه پیل کوم، غواړم دا خبره یاد کړم چې کچیرې تاسې په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کم ورک عزیز لري، نو د دې خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ آماده ولري. زموږ ځینې دوستان د ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي، موږ در ته خبرو. نو کېدای سي ستاسې ورک عزیز په همدغه کې وي، تر څو تاسو وکولای سي چې زموږ د دې دوستانو شمېرې در سره ولیکئ، کمې نشانې چې دوی وایي در سره ویل کې. بیا هم په دې هیله چې وکولای سو د دې لارې ستاسې د ورکو دوستانو د پیدا کېدو کې همکاري وکړو. نو نور منظم ډوم ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو چې دوی وایي په خپله سیمه کې یو کس موندلی دی چې د دوی له خولې به یې واورو چې دا څوک دی.
السلام علیکم، زمين سلامونه درته کوم چې موږ په دې ځای کې یو اورو. ما زړه تر دې ته دا پیغام دی چې په هلمند ولایت د دې ټول شالي کې یو کس دی، دا درې کال کې چې راغلی دی، د یو شیږي د یو شل کال ورو دی، د پلانونو ویل ځان کاږي کومه نامه دا کاری امي او که امي مسلمان یو دی یا په اړه معلومات لري یا شناختوي یا ورور یا ملګري، نو زما سره په دا شماره باندې اړیکه ونیسي. 0 0 2 8 1 3 0 3 یا 0 0 2 8 3 0 3 د خدای په نام.
السلام علیکم، زه په ترسه ولایت غرماشي ولسوالۍ د نغرخانی د کلی د تاسو سره په تماس کې یم. دا یو جړګل دی چې یو هم خالق دا دی، سلام دی، دغه په اړه باندې اعلان کړی دی زموږ پیغام یې ثبت کړی دی. دلته یو بینی ورور دی زنګ یې راته و چې زه د دغو په اړه معلومات لرم. دوه وارې خبرې راسره کړي دي او چې شماره ګل کړې دغه بینی ورور زما غږ اوري دغه سره خبرې وکړي یا د موږ د یا د دغه هلکانو معلومات مشترکي. نو دغه شماره ده د ازادي کارکوونکو څخه دغه هیله لرم چې د دغه ورور سره تاس ورشي او خبرې دې ورسره وکړي چې دا ورور موږ سره په تماس کې شي. موږ پریشان یو ډېر سپر دوه واره اووه شپږ درې اته دوه واره پنځه اته صفر. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سره اخلاص کوم. دا چې مخکې بلونی مخکې د پوپل په نامه ورور ګډون کړی و چې ویلې و چې کوچنی زموږ سره دی. هغه کوچنی زموږ دی نو د ده نمبر موږ نه واخیستی. دا چې بل نفر موږ ته وله وله کوچنی اعلان کړي نو هغه زما ورور که زموږ غږ اوري نو زموږ تلیفون شمېره ورته وایم نو موږ سره دې په دغه شمېره زنګ اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې راته ښه خوشاله بیا د صحه جامې راته پته مې زه د ثروت محمد غل سرمنی یم له نادالي سمې اړیکې نیولې ده. یو نفر پیدا کړی دی تقریبا د څلور شپږ اووه میاشتې کېږي چې دلته زموږ سره راسره دی. نو دی وایي چې زه مې ستا د شنډنې مه د هغه منطقي یم نو دته اوس کور ځای نه معلومېږي. دا شنې چې لیونخار انسان هم دی. نو د هر مسلمان ورور کې چیرې مثال دی زما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونیسي. د هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر زما سره اړیکه ونیسي. زه به بیا معلومات ورته ورکړم. دی وایي چې زه د حاجي خان زوی یم او د نور محمد کاکا هم لسته یم او شرف الدین دا مې ورونه دي. نو د شنډن ولسوالۍ د دغه منطقې دي دلته راغلی دی تقریبا د شپږ میاشتې کېږي چې اوس ماته د کور د رقم مې ستا ثابت تکلیف هم نشم لري. نو دلته زموږ سره راسره دی دکاندار سره مزدور دی. نو د هر مسلمان ورور کې په دغه اړه ماته معلومات راکړي. زما خو دغه د سیمو سپر و سپر پنځه درې پنځه سپر څلور شپږ څلور او د ازادي راډیو سمې له خوښې سره چې ما پیغام نشم.
سلامونه ونه کېلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوم ته کوم په دې لږه جوړو خوښ خوشاله به زه جام پر دې د هلمند ولایت اوسېدونکو یم. ماشوم چې ما پیدا کړی دی کم از کم درې ورځې کې چې ما پیدا کړی دی. ماشوم د رحمت په نامه د نیز عبدالله جان زین د کندهار ولایت اوسېدونکی که عصبي ناروغي هم لري عصبي تکلیف هم ورسره دی. نو هر مسلمان که په تشویش کې وي نو دوی تشویش نه کوي. زما سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته اته پنځوس څلور اتیا ونیوي. صفر اووه صفر اته اته پنځوس څلور اتیا ونیوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ وګوري. د فراه د ولایت در سره په اړیکه کې هم انارګل نومېږم او خبره دی شی ده چې یو نفر ما ته زنګ ویلي چې د هرات په ولایت کې یو هلک پیدا شوی دی او دا هلک وایي چې موږ دا نجلۍ وایي چې موږ درې خوندې یو او یو دانه ورورې که څه رقم دی خو سړي ما ته ټلیفوني خبره وکړله. داسې مې اوس نه دماغ ووته او پادسلو دغه نجلۍ که د هر مسلمان وي او د هر چا وي زموږ سره دې اړیکه ونیسي او دغه د جمعې په ورځ یعنې پیدا شوې ده. نو پاتسلو د هغه منطقې د عراق په سایه کې د دولتي ارګانو په لاس کې ده چې ما ته دلته یو دوست وایي وایي ته دغه خدمت وکړه که د هر مسلمان لوی یا خور وي د سي کمسین د ورن هلکه وایي ور دی. نو دغه شاید فراه د ولایت یا د عراق یا د دغه خوا وشاوي خو ژبه یې پښتو ده او دا وایي چې زموږ د کلي نوم تیختیر دی که تیختیر دی او داسې نوم وایي. مقصد وایي پلار مې مړ دی زه یتیمه یم. نو د که چیرې د یو مسلمان شناخته دوست وي زما سره دې اړیکه ونیسي زه به هغه ځای ادرس او هغه همکاري ورسره وکړم. د خدای دپاره په دغه برابر باندې هر مسلمان چې وي زما د ټلیفون نمبر دی صفر اویا څلوېښت
وشبيتا سكر نتليش نعيا نتليشنا نعيا بهذا التكرارون از ما د ټلیفون نمبر دی 01 تلویش وشبته سفر نعیا دا غزما د ټلیفون نمبر دی د هر ورور چې د زما سره دی راځي تاوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-4-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-4-1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متر دې مهاله واوریدل. نو ورزو استاسي نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکښ خپل او ورکو پسې ګرځي او مشتمو د پیغامونو راستولې دي په امانه ته درته خبرو.
زما نوم اجلاد دی د کندهار د ما بس ټلیفون در سره کومه زما دې مې بلا په نامه دی دا وشه درې کاله پرسیلی په څلورم کال کې دي چې کور نه درسول دي چې د نور سکاله په شاخه کې دي دغه معلومات کارځي ته د معلومات ته وکړه له کوزي دي د معروف دي پلار نن د بلادي د پردغه نمبر باندې 0-0-5-0-0-5-0-0-5 پردغه نمبر باندې تلیفون وکړه. هر څه معلومات پردغه نمبر دې ځل راوړي.
د بلاتو په دې انما ولاته د رسول الله د ابراهیم په څنډه کې نیوځه ده. ما یو دوه څه ظهور په نامه د دوا کال کې تدرسوا صحيح هذا القرء ان تركت ارمى في المورد في معلومات ما تقدر تنرى لكم في صفر و صفر تري يو دوا دوا و صفر و او بلش نرى ده صفر و ن صفر تر جنا و يو صدور ده صفر و.
السلام علیکم زمینه سلامونه درنو احترامات مونږ په دې کې لږ جوړاوه او زه ضروري یم راکې له دې څخه ورته ولې دې نه لا دې څه په دې سیمه دا په کار کې زم ما دې واقعا دې چې خپل په نامه دې پلان ما هم څنګه کار وکړو دې رشي کا دا نه کار کې نظر راکړي کار مومن اسلام وو ته من ما چې ما ته په دې نمبر راځي ته ونی شي 0-0-2-8-1-3-0-3 زه دې بیا دې کوم 0-0-2-8-1-3-0-3.
السلام علیکم ګران افغان د هلمند له ګریش کول سوالیه د ورکه ځانو پروګرام ته د پیغام چې دما زانو مازی دی درې نیمې میاشتې شاوخوا کې چې ورکه ته نیمې مشه بلاد د پلار نیمه سره بلاد دی یار څو پاره معلومات لري زما سره ټلیفون پر دغه دوش میرو اړیکه ونیشه چې تر اوسه واته تل ویش دوه ویش کنده بیا څلور نه یو چې تر اوسه څلور دین دش په ویش په دغه ویش ټلیفون شمیرې زړه چې تر اوسه تر څلور شپږ پنځه شپږ یو دوه اته او څلور اته دوه دوه اوه پنځه نه څلور شرخ دی ته نن.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما یو خوري دی تقریبا څلور کال کیږي چې ورک دی نا اول باری نیمی دی که هر مسلمان روز از پا حق لم زمار دی یا در موری یا در جواندی یا در من در محربانی در مخل مصطلق در غالی که تماس می سپر و سپر و دو شفر یو شفر سپر و در نظری و سوالی دی در اول باری نیمی دی در مدولی افنزی دی که حفظ دی حق لم علمات دی فتا امیر فتا علم بر مصطلق حالی که سلام علیکم.
السلام علیکم زه عبدالفنان مونیم له کندهار څخه زما یو د خاله زوی ورته چې شریکلانې میزي نو کې څوک په اړه معلومات لري ما سره چې په هم دې اړه تماس ونیسي 0-1-2-0-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- درپینزوس و اویا سپر و دوار نه بیا سپر نه اتا سلور و اتا سپر و سوا نخ نوی سپر اتا نوی سلور سوا اتا اویا دختای قامل.
السلام علیکم، زه د میرخان یم، د میرخان د کلي یم، د ابراهیم نومېږي، د درو کلو ده. نو بس دا روک سوی ده، دا شماره به یې درته وایم: صفر اویا اته اتیا اویا پنځه سوه پنځلس. نو که چا په دې شماره باندې بېرته اړیکه راسه، نو یا پیدا کړو پنځه زره روپۍ جرمانه ورکوم.
بل السلام علیکم، زه د نن ولاد هم ازادي ولې فلانۍ څخه ستاسره اړیکه زموږ یو قریب دی چې ډېر وخت کېږي مدارکه سوی دی. نوم یې ګل آغا نومېږي، د پلار نوم یې محمد آغا دی. کار چیک په دغه سره بریدا کوي، موږ به ډېر شیلنی ورکړو. ناست تلیفون شمېره دی صفر اووه شپږ درې سوه دوه ویشت درې سوه یو ویشت.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت چنارتو د ولسوالۍ څخه د چلمستانه کلي څخه خبره کوم. زه کاری محمد نیل نومېږم. زما یو ورور دی، د عبدالرحمن په نامه سره دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی. تقریبا دا دوه کاله درمخه یې زما سره تماس ونیولی، ولې زه د رسګار قدرایي باندې یم. نو که هر مؤمن مسلمان ورې لیدلی یې، یا ساتي ورته په دغه نمبر دې زنګ ووهي، خپله شیرني دې واخلي: صفر اووه صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر. بل نمبر دې صفر اووه صفر درې یو صفر صفر څلور اته پنځه یو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ورکسوي ازدانو خپرونې ته مو هرکلی کوم. په ټلیفون پر لیکه قطردان مبارز یم، د هلمند ولایت څخه د سره اړیکه یم. نو زما یو دا کار زوی دی، د حضرت طالب ورور دی، د ده نوم خپل نعمت الله دی. نو تقریبا اووه میاشت یا تر اتو میاشت پې ورک دی. که چیرې دی زما که چیرې دی یا د بل چا سره وي یا دی خپله زما اواز اوري، لطفا زما سره دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي: صفر و صفر دوا 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 و یو اته و. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم: صفر و صفر درې واره دوا دوا و یو اته و. نو که د حضرت علي ورور دی، د نعمت الله په نامه چار چا سره یا ورسره وي یا هم د هغه په اړه معلومات لري، زما سره په دغه شمېره اړیکه وایي. د ازادي راډیو سره ډېره مننه کوم چې زموږ پیغام نشر کړي.
بله السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت نوی ورسوالۍ خبره کوم. زموږ یو ورور د لال محمد په نامه تقریبا د شل کاله کېږي چې ورک سوی دی. د نوی ولسوالۍ څخه د لال محمد په نامه دی. پلار نوم یې حضرت محمد دی. نو هر مسلمان ورور کې لیدلی وي یا د چا سره اوسي او یا د خپل زموږ غږ اوري، د هغه ټلیفوني شماره دې زموږ سره معلومات وکړي. د ازادي راډیو څخه مننه د خدای په امان.
زمان ملجان خوږمن دی، بیا د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه سره وسیله ما د ټلیفون په کرښه خبرې کوم. زما یو طرز دی، هرات ولایت ته د خپلې کورنۍ سره، یعنی د خپل فامیل سره هرات ولایت ته لاړو. تر اته کاله عمر دی، نو هغه هلته کورنۍ نه نادرکه شوې ده. دا یو کال کېږي. نوم یې چې دی عمران دی. که چاته معلومات یې نو خپله ډبله شیرینی دې واخلي. نو د زیاتو معلوماتو لپاره دې په دغه شمېره اړیکه ټینګې کړي: صفر اووه څلور کره دې بیا اته 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 بیا پنځه درې دوه شپږ. بله شمېره: صفر اووه اته صفر اته درې څلور دوه شپږ شپږ. بله شمېره ده: صفر نهه اویا یویشت یویشت څلور سوه څوارلس. تا بیا زوی ملجان حکمن تاسو دا ټلیفون لارې سارول پوری تو خدای په امان علامه ملش
کور مودن مختم شس ګرانور رچی مشتم پیغام راستولې دی استاسی دی کور ودانی په دې هیله چې تاسو یو د نور ټولو دوستانو چې په خپل ورک قریبانو یا دوستانو په سیګرزي ژر ژر دغه کسان پیدا سي نو مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم د خپل همکار طاهر روشن څخه غواړم مننه وکم چې از ما سره د پروګرام په جوړولو کې مرسته کوي او تاسو هم مننه چې پیغامونه مو رسولي و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه